په نړیوال خبرونو بیا به د خبرونې دوهمې برخه کې همدغه بحث ته دوام ورکړو. تشکر له موږ سره اوسئ.
د افغانستان د ترانسپورت وزارت وایي چې د پامیر د هوایي شرکت د الوتکې ټوټې له سالنګ سره په نږدې سیمو کې موندلې دي. په هرات کې نن په سلګونو کسانو د ایران د حکومت پر ضد چې ځینې افغانان اعدام او په ځینو نورو باندې د اعدام حکم کړی دی مظاهره وکړه. او په نړیوالو خبرونو کې واوري چې د نړۍ ډیرو هیوادونو شمالي کوریا د جنوبي کوریا د یوې بیړۍ په ډوبولو سخته غندلې ده. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ترانسپورت وزارت وایي چې د پامیر د هوایي شرکت د الوتکې ټوټې له سالنګ سره په نږدې سیمو کې موندلې دي. د افغانستان ترانسپورت د وزارت د چارواکو په وینا 1600 ځواکونو ورته داسې عکسونه ورسپارلې دي چې پکې د شکرداري او ګلدري ترمنځ د پامیر د الوتکې پرتی ټوټې ښکاري. د ترانسپورت د وزارت ویان تننګیالی قلاتوال وایي چې یو پلاوی همدا اوس د الوتکې د دغو ټوټو په اړه څېړنه کوي څو د پیښې دقیق ځای عمومي. د پامیر د هوایي شرکت الوتکه د دوشنبې په ورځ کله چې یې له کندوز څخه کابل ته الوتکه نا درلوده د نڅرګندو دلایلو له عمله له لادار څخه ورکه شوه. په دغه الوتکه کې د عملی په ګډون ټول درې څلوېخت کسان سپاره وه. په هرات کې نن په سلګونو کسانو د ایران د حکومت پر ضد چې ځینې افغانان یې اعدام او په ځینو نورو باندې یې د اعدام حکم کړی دی مظاهره وکړه. مظاهره شیانو له ولسمشر حامد کرزي څخه وغوښتل چې په ایران کې د ټولو هغو افغانانو دوسیې بیا وڅېړل شي چې اعدام شوي دي څو شفافیت به ورشي او هغه نور چې اعدام ته شېبې شماري د افغانستان قضایي ارګانونو ته دې وسپارل شي. اخوا په ننګرهار کې هم په سلګونو ډی ډی آر شویو افسرانو د یوې مظاهرې په ترڅ کې له افغان دولت څخه د خپلو حقونو غوښتنه وکړه ځکه دوی وایي چې ورته معاشونه نه دي ورکړل شوي. مظاهره شیانو د غرض د ایران د حکومت پر ضد هم شعارونه ورکړل او له افغان دولت څخه یې وغوښتل چې په ایران کې زنداني افغانان دي د ډیپلوماټیکو لارو بیرته خپل هیواد ته انتقال شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په زابل کې درې تنه پولیس هغه مهال ووژل شول کله چې یې موټر د سړک د غاړې په یو ماین باندې والوته. د کورنیو چارو د وزارت لخوا په یو خبرې شوې اعلامیه کې راغلي دي چې په دغه پیښه کې دوه نور سرتیري ټپي شوي هم دي. په عین حال کې ویل شوي دي چې د میدان وردګو د جغتو د ولسوالۍ په بازار کې د یو راکټ د لګېدو له امله 15 ملکي وګړي ژوبل شوي دي. تر دې مهاله د پیښې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. د فراه ولایت ځایي چارواکو د حزب اسلامي د ادعا چې په یوې بمي چاودنه کې یو شمېر بهرني وژلي رد کړی ده. تر دې مخکې د حزب اسلامي ویان زبیر صدیقي رسنیو ته ویلي وو چې د فراه ولایت په خاک سفید ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو شپږ تنه سرتیري د سړک د غاړې په یوې بمي چاودنه کې له منځه وړي دي. خو د فراه د امنیې قومندان سمونوال محمد فقیر عسکري بیا دا ادعا ردوي او وایي چې هغوی په دې سیمه کې ځای پر ځای شوي بمونه خنثی کړي دي. ویل کېږي چې په دې وروستیو وختونو کې د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې بمي چاودنو زور اخیستی چې د کتونکو په وینا ډیری قربانیاني ملکي وګړي دي. په روزګان کې نن د پیوستون غږ په نامه یوې خصوصي خپلواکې راډیو په خبرونو پیل وکړ. دغه راډیو په روزګان کې د مطیع الله پوپل په نامه یو سوداګر جوړه کړې ده چې د ښاغلي پوپل په وینا پکې به سیاسي، فرهنګي، ټولنیزې او نورې هر اړخیزې خپرونې وجود ولري. دا لومړی ځل دی چې په روزګان کې داسې یوه خپلواکه راډیو په فعالیت پیل کوي. او په کابل کې د صرافانو د اتحادیې د معلوماتو پر بنسټ نن افغاني د بهرني وسارو په وړاندې داسې بدلېږي: یو ډالر شپږ څلوېښت افغاني او دېرش پوله، یو یورو او پنځوس افغاني او پنځوس پوله، یو پاونډ اته شپېته افغاني، یو سعودي ریال دولس افغاني او پنځه دېرش پوله، زر ایراني تومن څلور څلوېښت افغاني او دېرش پوله، زر پاکستاني کلداري پنځه سوه پنځوس افغاني. دا د افغانستان خبرونه. نړیوال خبرونه به له فريدي هوڅوي څخه واورئ.
پاکستان د انټرنیټ ډیره مشهوره وی پانا یوټیوب چې خلک پکې ویډیوګانې دی بلاک کړي، یعنی دا چې هلته څوک خلاصول نه شي. په دې پانه کې د سې شیان ایښودل شوی و چې ور باندې اعتراضونه وشول. دا کار یو ورځ وروسته تر هغې وشو چې پاکستان د انټرنیټ یو بل ویب سایټ فیسبوک تر هغې وروسته بلاک کړ چې د فیسبوک له لارې یو تن له خلکو غوښتنه کړې وه چې د محمد صلی الله علیه وسلم کاریکاتورونه ورولیږي. په ایران کې درې بندیانو امریکایانو ته، البته درې بندي امریکایانو ته اجازه ورکړل شوې چې نن له خپلو میندو سره وګوري. د ایران دولتي تلویزیون د بندیانو عکسونه خپره کړل چې د تهران په کوم هوټل کې خپلو میندو ته ورغړاوتل. د درې امریکایان تیر کال اوړی وروسته له دې چې ویل کېږي د عراق له لوري ایران ته داخل شوي ونیول شول. ایران پر نیول شوو امریکایانو تور لګوي چې دې هیواد ته په غیر قانوني توګه ننوتلي او له استخباراتي ادارو سره یې اړیکه درلوده، خو یاد شوي کسان تر اوسه په رسمي توګه په کوم جرم هم تورن شوي ندي. د امریکا حکومت او د نیول شو امریکایانو کورنیو د جاسوسي تورونه رد کړي او د هغوی د خوشی کولو غوښتنه کړې ده. کورنۍ وایي چې د درې کسانو د کردستان په غرنۍ سیمه کې په غیر قصدي توګه خپل لار ورکه کړې وه او ایران ته اوښتي وو. د یاد شوو امریکایانو میندو ته چې پرون تهران ته رسیدلي د یوې اونۍ ویزه ورکړې شوې ده. د نړۍ ډیرو هیوادونو نن شمالي کوریا تر هغه وروسته وغندله چې د یوې نړیوالې څیړنې له مخې پیونګیان د جنوبي کوریا یوه بیړۍ د مارچ په میاشت کې ډوبه کړې وه چې پکې شپږ څلوېښت عسکر ووژل شول. بریتانیا وایي د شمالي کوریا لخوا د دې بیړۍ ډوبول د ټول بشریت په وړاندې بې تفاوتي ښیي. استرالیا د عمل د دښمنۍ او نه منلو کار بللی دی. جاپان وایي دا کار د پیونګیانګ په اړه د هغو خبرو بیا پیلېدل له ستونزو سره مخامخ کوي چې د دې هیواد د اټومي بې وسلي کولو په هدف کېږي. او چین بیا له دواړو خواو غوښتي چې تر څو په دې اړه یې خپلې څېړنې بشپړې کړې نه وي آرامه اوسي. واشنگتن چې د جنوبي کوریا په خوا دی د شمالي کوریا عملی غندلې دی. د پیښې په ځای کې د سمندر لاندې وسلې د استعمال آثار موندل شوي چې په شمالي کوریا کې جوړه شوې وسله ده. د روسیې د هغه کان مشر چې پکې روانه میاشتې چاودنې له امله شپږ شپېته تنه مړه شول په دې تورن شوی چې د خوندي ساتلو لپاره مناسب شرایط یې په نظر کې نه ونیولي. که چېرته په ایګور وولکوف باندې لګول شوی تور ثابت شي نو هغه به تر اوو کلونو پورې په بند محکوم شي. هغه دا اونۍ د سایبیریا په لویدیځ کې د کان له مشرتابه څخه استعفا ورکړه. د مې په اتمه او نهمه د میتان ګاز د چاودنې له امله د کان څلورویشت نور کارکوونکي چې ګومان کېږي مړه شوي به وي لا هم له درکه دي. پولیس وایي د پیکاسو او ماتیسی د نقاشیو په ګډون پنځه دیرش ډیر فوق العاده آثار د پاریس له موزیم غلا شوي دي. پولیس وایي د نقاشۍ نن سهار وختي د مودرن آرت له موزیم ورکې شوي دي. د پاریس له موزیم د نقاشۍ د غلا شوو آثارو بیه په مجموع کې پنځه سوه میلیونه ډالره ده. او د تایلند مقاماتو د دې هیواد په پایتخت کې پر حکومت ضد مظاهره کوونکو تر پوځي برید وروسته په بنکاک او نورو درویشتو ولایتونو کې د درې نورو شپو لپاره ګرزبندیز تمدید کړ. د تایلند حکومت وایاند نن په بنکاک کې وویل د دې ګرزبندیز اړتیا ده څو د هغه په وینا د تنظیم شوي جنایت مخه ونیول شي. دا ګرزبندیز د چهارشنبې په ورځ تر هغه وروسته ولګول شو چې د بنکاک په مرکزي برخه کې حکومت ضد نارامیو زور واخیست. راپورونه وایي نن هم له شلو ډیرې ودانۍ په بنکاک کې د اور په لمبو سوځي. په دې پیښو کې لږ تر لږه پنځوس تنه وژل شوي او په سلګونو نور په راوروستو ورځو کې ټپیان شوي دي. اعتراض کوونکي د نوو انتخاباتو غوښتونکي دي او وایي چې اوسنی حکومت مشروع نه دی. داود ازادي راډیو د دې ساعت خبرونه او سم ظریف نظر او جناقه الکوزه یو ځل بیا د ازادي په څپو کې پروګرام سره.
د ازادي په څپو کې
در امواج آزادی
درنو دوستانو د خبرونو دغه برخه ته راغلاست. یو ځل بیا دا ونه کوچ د بحث موضوع ده د کوچیانو او نور قومونو ترمنز ستونزې. په دې اړه محترم ملمان دي د سیمه ایز ارګانونو د خپلواک ادارې استازي او د کوچیانو او ځایي خلکو د ستونزو د حل د کمیسیون غړی ښاغلی ملنګ بلاخ، د ولسی جرګې غړی ښاغلی محمد عبدو او په ولسی جرګې کې د کوچیانو استازی ښاغلی حاجی علمګل کوچی.
بله، مجدداً احترامات تقدیم است. خب ما در این برنامه زیادتر کوشش میکنیم در قسمت اول انتقادات انعکاس بدیم و در قسمت دوم روی راه‌های حل صحبت بکنیم. خب این جنجال‌ها را کلی فهمیدن که مشکلات در کجا هست و بسیاری هم گفتن که یک مشکل سیاسی است، این راه‌های حل باید بررسی پیدا شود، این سیاسی نشه، این مسئله بین اقوام برادر جار جنجال‌ها باید خلاص شود. از او خاطر این کار کی باید بکنه؟ آقای الکوزه ای رو باید دولت بکنه با تمام ارگانهایش، پارلمان و مجلس و ولسی جرگه و حکومت و ریاست جمهوری اینا. بله، از او خاطر منتها در این روزا ما میبینیم که دولت هم در بین ارگانهای خود هم، یعنی حداقل ولسی جرگه و ریاست جمهوری و دولت در بین خود چندان جور نمیاین. مخصوصا اگر از موضوع بسیار دورم نشیم، تقریبا دو سه هفته یا یک ماست که مردم از سیل برده رئیس، حداقل 120 نفر مرد، مردم خانه و کاشانه خود از دست داد و پارلمان مسلمانم آل بعد از یک رادیو میگه یک هفته پیش خبر شده این موضوع و کسای بار من میفهم که اینا را خواب برده بودن چی بوده که مقصد خبر نشدن. به هر حال آل موضوع را قدر جدی گرفتن که آقای قانونی میگه یا آقای خلیلی بیایه در این موضوع یا استعفا بده. از او خاطر امیرم یک کمه که بشنیم باز ببینیم که ارگانایی که باید این کار بکنه خود در بین خود جر و جنجال داره.
تعدادی از وکلای محترم ما تاکید کردند که رئیس بیاید، ترجیحاً شما موافقه کردین بر روز چهارشنبه که امروز است. در آخرین لحظه اطلاع گرفتیم که جناب خلیلی صاحب تشریف نمیاره. جداً مایه تاثیر عمیق خانه ملت افغانستان از جناب خلیلی صاحب انتظار داشتیم و داریم، یا به خانه ملت افغانستان به حیث رئیس کمیته اضطرار تشریف برن یا به اساس پیشنهاد شما وکلا تا روز شنبه رسما استعفای خود از پست کمیته اضطرار اعلان کنم. فردا اگر یک کار عملی نشد وکیل صاحب باز آماده هستین که دروازه شورا را بسته کنین یا نه؟
ده خدا قطع دعوه.
بله الکوزی صاحب، ما خب به عنوان یک ژورنالیست موضوع میم، یک موضوع بسیار زیاد جدی است که رئیس یک مجلس ایت یک اختار کلان میته. من نمیفهمم که این تاچت دعواسی قتل دعوا چرا
ز فکر کوم. اما خو تو خو کنه تو سره وی دغه دعوی او دغه ډیر کولی به وی شپګو زمانیونو د زمانه راټول کړی دی شوی زمانه ما خو ډیر دعوی کړی دی او اوس کنه در زنکدان په حالت کې او دا زمانه ورته ویل دي چې د یو مشر زوی چې دا کومه دعوه کپاتی چې مونږه تعقیب کو نو دا ورته ویل چې ما خو ټول دعوی حل کړی دی خو تاسو د کشر ماما سره زما یو دعوه پاتې ده. هغه ول څنګه ویل تاسو والد چې ما خاصګاری کړل په هغه وخت نه کوم موافقه وکړل مګر ساده کشر ماما چې دا ډیر وړاندې د تاسو د مور واده یو کال وزندو نو د سره نه یو دعوه زما پاتې ده. نو هغه ول په یو کال کې کده چې تاسو غو نه یو بل څه خسته او ګلاله زوی ما اوس درلوده یعنی دنه زه محروم کړم. نو هغه کشر زوی په کوم لاله دا خو د قتل لاله ده. نو اوس هم کله کله تاسو دا دعوی چې
جدیس. خب به هر حال ما قبل از اینکه سخن با آقای بلاغ بسپاریم کنار راه حل صحبت بکنه همین مشکل اولوسی جرگر امرای دولت و ایجار جنجالاش یک دفعه از زبان آقای کوچی و یک دفعه از زبان آقای عبدو بشنویم که چرا اتر شد. همچنان قابل یادآوری است که آقای خلیلی هم گفت که چون ما از اینا خواسته بودیم که به ما نماینده بودیم، دو سه سال از ما منتظر بودیم، اولوسی جرگر به ما نماینده ندادن. میگن آل از خاطر که انتخابات دیک شده اتو سر و صدا را مندازم که واشتو باز بسلا پیسام ندارن به تبلیغات اینا میر استفاده میکنن به عنوان تبلیغات. خب اول سخن اول از شما آقای عبدو.
خدمت شما عرض بکنیم که خوشبختانه که از زبان شما هم شنیدیم نمایندگان مردم در این مرحله پول و پیسه نداره که بر خود کمپاین بکنن، در حالی که یگانگان دفعه بعضی وقتا تبلیغات طوری میشه که اینا بیشتر به غم خود بودن نه به غم مردم و موکلین خود. که واقعیت هم همی بود که یعنی نمایندگان مردم در این دور پارلمان که اولین دوری کار شورای ملی در افغانستان هست بعد از ختم جنگ ها، بیشترین تلاش ها و زحمات نمایندگان مردم در خانه ملت کشیدن که حق مردم افغانستان بود و این حق هم خوشبختانه نمایندگان مردم به موقع و به زمانش را درک کردن. افغانستان همیشه دوچاری دربدری ها و دوچاری بحران های عجیب و غریب است. از یک طرف جنگ افغانستان را تهدید میکنه، خانه های مردم ها. اما خانه های باقی مانده ای که آباد مانده او را تخریب میکنن. از جانب دیگر انتحار هایی در داخل افغانستان هست که هر روز تلفات را یا هر از چند روزی تلفات زیادی را از مردم ملکی افغانستان میگیرن و در عین حال غضب طبیعت هم هست که بعضی مواقع سیل های عجیب و غریبی که در این حال آب رحمت است، باران رحمت است، میتونه زندگی مردم حیات ببخشه، خود زمین در یک مورد بلا میشه و مصیبت میشه برای افغانستان و برای مردم افغانستان. که من فکر کنم که وظیفه اصلی و اساسی دولت مردای افغانستان است، مدیرای کلان اجرایی افغانستان است که اینا به اساس حکم مواد قانون اینا مکلفن که رسیدگی را به وقت و زمانش بکنن، خصوصا به خاطر جلوگیری از تخریبات سیل و رسیدگی به موقع برای کسایی که از نای سیلخیزی آسیب میبینن. حکومت فرصت دارن. یک فصل سیلخیزی در افغانستان، فصل باران هست. طبعا سه فصل دیگه برای حکومت و برای دولت مردا فرصت مساعد میکنه که اینا مواد ذخیره بکنن، این مواد به استوکای خود در ولایت برسانن و مناطق آسیب پذیر اینا شناسایی بکنن، برای از اونها قبل از قبل تدابیر آمادگی خود بگیرن. که بدبختانه چون این آمادگی از جانب حکومت کمتر بوده و در گذشته هم یک مقدار جنگلاتی وجود داشته در کوها و بیابانهای افغانستان که هم در اثر جنگ های گذشته اینا از بین رفتن. خود به خود
شدت بارانها خود به خود این موضوعات ما میفهمیم، منتها موضوع است که نه اولسی جلگه در این موضوع کدام کار میکنن، نه دولت و نه هیچ کس بستلا. یعنی چیزایی که میشن بسیار یک ذره خنداور واریس میگن مثلا 3 میلیون افغانی روان کردیم. برادر یک کد نصف افغانستان برده، این 3 میلیون خود در یک ولایت چی میشه؟ یعنی بله. یعنی هم کمکای خرد ریزیشون هم چی نمیشه؟ از اون خاطر یک همت کلان، یک کیسه کلان، یک جیب کلان کار داره، یک پروگرام کلان کار در خرد ریزی خی گپا نمیشه. آقای عبدو چرا این موضوع ده مثلا شما در اول چیزگاه تقریبا منظور خود شخص شما نیست، این در مجموع از وکیل صاحبات توقع میره که اینا این موضوعات جدی بگیرن؟ نه
نظر سی بالا کوزی سی، من خدمت شما کوتاه میخوایم عرض بکنم. پارلمان افغانستان نمایندگان مردم همیشه نگرانی خود اظهار کردن و در جلسات علنی، در جلسات کمیسیون ها، در نشستایی که با مقامات اجرایی حکومت داشتن، بارا همیشه این جنجال ها را مطرح کردن. در زمستان آمادگی باید حکومت داشته باشه، در فصل بهار آمادگی باید حکومت داشته باشه، در سالهای خوشسالیش آمادگی خود باید داشته باشن. متاسفانه گوش شنوا در حکومت کمتر بوده. یک چیزی که من میخوایم عرض بکنم، شما از 3 میلیون نام بردین که به یک ولایت به جواب مصیبت هایی که اون مردم دیده روان کرده. ما بارها میره مطرح کردیم که بین معاشات دلاری رو مسئولین دولت افغانستان مکمل قطع بکنه. اینا مثل من هست یک شهروند سرزمین، همچنان که یک دین امی وطن بر یک سربازی وطن داره که از حدود و ثغور سرزمین دفاع کنه، از ارزش‌های وطن دفاع کنه، از نظام مردم سالار دفاع بکنه. امی به حکم قانون و به حکم ارزش‌هایی که در زمین است، یک مسئول اجرایی دولت هم عین تکلیف داره. چطور میشه که ما یک سرباز با سخت‌ترین شرایط در بدل 9000 افغانی میگم تو وظیفه اجرا کو، یک مسئول دولت که در یک اداری سرد زندگی میکنه، موتر ضد مرمی زیر پایش است، در شعبه لوکس در اختیارش است، یه میگه که ما باید 20000 دلار معاش داشته باشم.
بارها مثلا موضوع مطرح شد عبدوسب، دیو مثلا سوی تفاهمونو شی چی په هر مرحله کې، په هر حکومت کې، په هر ځای کې د خارجي متخصصینو ته یا کارپوهانو ته ضرورت وي. حتی که ستاسی پیدی پا افغانستان که روسان و کارپوهان براتل پا افغانستان که آقا وقت زما پیدی چه زر دالر بای ماشور که و یه روسی متخصص تا چه ده ارزان و نظر نور زینو تا
بله
نه زما مقصد باشه،
من نمیخوایم بگم که من نمیخوایم بگم متخصصین،
بله
من نمیخوایم بگم متخصصین در اداره افغانستان ضرورت نیست. در یک اداره یک متخصص، دو متخصص، پنج تا متخصص. بله. اما وقتی که شما بین اداره افغانستان امروز هر وزارتخانه را محاسبه بکنید، یک از وزرا معاش دلاری داره و در این حال موتر دولت زیر پایشان است، از تیل و روغنیات دولت استفاده میکنه.
بله. بله. خب از موضوع خارج نشیم، خب
در واقع میشه امی پول ها،
بله فهمیده شد سب
امی پول ها را. نظر سب من یک کلمه گپ میخوام بگم، امی پول ها را میشه که اینها استفاده نکنن، امی پول ها بره به خزانه دولت افغانستان، در مواقعی که ضرورت است امی پول برای مردم افغانستان.
یا شبل عبدوسب در تکنیکی مساله دا
مشورت اعضای دولت افغانستان کمک نمیکنه
به نړیوال چې مرسته کوي د متخصصینو په ارتباط یا د ظرفیتونو په ارتباط، دا به د افغانستان بودیجې ته نور کوي. دا پیسې که متخصص هلته نه وي، کارپو نه وي، هغه پیسې دوی نور کوي. هغه به حساب د جنجال هغه په دې باندې بحث
وکړو. از موضوع خارج نشیم. خب کوچه صاحب، شما چی فکر میکنین که ای ایجار جنجالای بین حکومت و پارلمان هم د اوسو نسخه مسئله شما را خو یا حل کده نمیتونه یا هغه در بین خود بزنن صاحب؟
الو کوزای صاحب، تاسی خمیره بانی وکړه، داسې خبره ده، ما خو دوه درې وارې عرض وکړ چې مشکل د موږ له سره را جوړ ده. د موږ نظام ځکه وبه ویلو چې د ملت او ولس خپله پیږي او خپله هغه دین به ادا کړو. له سره داسې بنیاد هر شي چې کوږو کچه کیږدي، هغه به نو بیا ټول مسایل کې راځي. د موږ د نظام بنیاد داسې کیښودل سوی، د موږ پارلمان هم په داسې شکل راغلی. په نظام کې ښه خلک شته، عدل غوښتونکي، پاک، صادق، مخلص، هغو وس نه رسیږي. او په پارلمان کې هم داسې خلک شته چې د ټولو اندېښنې او د دې ټولو مشکلاتو د مخنیوي دپاره یې ټولې نارې کړې، مګر په هغه عمل نه ده سوی. د موږ بنیاد کوک کیښودل سوی، دا ټول مسایل او ستونزې چې ډېرېږي کمیږي نه، د موږ په بنیاد کې اصلي خبره ده. بنیاد کې داسې فرق سوی ګوره، دغه اوس چې موږ تاسې باس پې کو، کاشکې موږ تاسې د نورو د خیر په مسایلو باس کړی وای، داسې مسایلو چې هغه د افغانستان د خلکو د خیر په مسایلو وای. موږ داسې حالاتونه یې جوړ کړي چې موږ ټوله ورځ یو بل سره دعوې ویو. نو امارز دا ده باید په دې سره پوه سو چې له سره اوبه خړې سوي دي. له سره چې اوبه خړې سي، ګوره مثال په طور درجه اول سړی ورونه نه کنټرولېږي. تاسې ته ښه معلومه ده هغه ټول تاجر دي، لوی لوی پروژې روانې کړې، لوی لوی شرکتونه، لوی لوی سلسلې روانې کړې دي. د وخت یو امیر و باچا باید دغسې ځان پاک په جامعه کې درجه اول سړي، وزیران، والیان، هیڅوک یو احتماله عزه پې ونه لري، حتی وکیلان. نو خبره دغه ده، موږ په ټولو عرصو کې جنجال سره نه ولاکه زموږ پارلمان ده چې په ټولو معناو جوړ پارلمان یې، نه زموږ دولت. او خدای دې هدایت وروښیي، خدای دې سمې لارې ته سو
کور دې ودانه چې فلسفي خبرې دې وکړې.
خب آقای بلا، نوبت کم رسید د قسمت اول، مال نوبت از شماست. منتها با یک سوال آقای بلا، یگانه راه حلی که به نظر بسیاری ها میرسه ای است که دولت در این موضوع 3 میلیون زمین در اختیار خود داره، یعنی 3 میلیون زمین، 3 میلیون هکتار زمین در اختیار دولت است که او به صاحب است. چرا همی کسایی که جنگ میکنه از اون 3 میلیون هکتار زمین یک ذره نمیتن که برادر شما جنجال نکن بینین در این زمین ها
چمره دشت دیدی پر افغانستان
ای چرا استفاده نمیشه؟ این خو یک نوع رواداری کار داره دولت، خو کلش نه خودش استفاده میکنه نه به مردم میتسه. آقای بلاغ
تشکر. مخکې له دې نه چې زه تاسې د دغې پوښتنې ته ځواب وایم، غواړم د هغه ورور سوال ته یو ځواب وایم چې زه فکر کوم وایي دا د اسلامي نړۍ کې او حتی د اسلام د قانون سره سم وایي په چا چې څوک اتهام واردوي باید ښه دلایل مواجه ځان سره ولري. دې مخکې وایي چې د کوچیانو د هزارګانو په منځ کې کومه شخړه چې وه او د دو پیسه کې بیا دولت 100 میلیون افغانۍ رشوت ورکو، مګر دا خبره داسې نه ده، دروغې ویلې. زه په یقین سره درته ویلی شم دلته اسناد موږ لرو، کوم وخت چې د هزارګانو ورونو د کوچانو ورونو ترمنځ په روس اوړم کالی جنگ شوی و او دواړو خواو ته ډېر زیات تاوان ورسېد. بالاخره زمونږ کمیسیون یو پیشنهاد وکړو چې دواړو خواو لپاره کومک وشي، کومک مرسته وشي. همدا وشې، حیات تعین شو، لاړ یو سروې وکړه هم په بیسودو کې او هم د کوچانو په ساحو کې، دی په منطقه د لاډو کې اوسېدل. د دواړو خواو بررسي شو، بیا دلته کمیسیون کېناسېده. یو مقدار پیسې د هزارګانو ورونو د کورونو د بعض ځایونو د خسارې په شکل یو کومک، همدارنګه د کوچانو ورونو کوم متضرر شوي د کومک په توګه د دولت لخوا ورکړل شوي. مګر هغه ورور دا خبره د رشوت په نامه تلقي کړه، زه دا جدا ردوم. او که چېرته دا ورور کوم سند لري مهرباني دي کې، ولې افواهي خبره غلطه خبره ده، اتهام واردول دا په خپله ګناه ده، دا خبره زه په جدا ردوم. پاتو شو دغه موضوع چې دغه مشکل به څنګه حل شي او څونه همزي کې دي، درسته ده. کمپیادی پروسه کال د جناب رئیس صاحب جمهور د رهبرۍ لاندې وزیران شورا پریکړه وکړه چې وزیر زراعت او یو تعداد وزرا او نور پکې زیاده خلو هغه ته وظایف ورکړل شي. دا یو مرور وشي، معلومات وشي، دولت څونه مزکه په ولایتونو کې لري چې په همدې حساب باندې وزارت زراعت دنده سپارلې چې دی یو ځل یو معلومات وکړي او دولت داسې په خپل ځای ناس نه دی پاتې او کوشش کوي چې دغه مشکل ته د حل لاره پیدا کړي. همدا اوس هم د وزارت زراعت په همدغې نیت باندې کار کوي. شاید دا خو ډېر ساده خبره نه ده چې ډېر زر دغه مشکل حل شي، ځکه اکثره ساحه چې تاسو وګورئ که دغه دوه هفتې مخکې ما یو سفر لرلو په مزار ته، سمنګان ته، سرپل ته او جوزجان ته، او تاسو باور کوئ چې هلته 90% ځمکه د دولت د زورمندانو لخوا یا غصب شوي او مات شوي دي، مالچر له منځه تللی. دغه د څلورو ولایتونو کې چې کله ما د والي صاحبانو سره مجلس لرلو، والي صاحبانو هم زما دا خبره تایید کړه.
بله،
او بالاخره تصمیم په همدې وشو چې الفچار د دولت مال دی، هیڅ کله څوک د خپل شخصي نفع لپاره نور څوک نشي ماتولی. ان دولت کوشش کړی چې لحظه په لحظه قانون کېدو په لاره کې قدم اوچت کړي، او کوشش پم دی باندې
تشکر صاحب
لپچار باید لپچار دی
مخکې باغه کوچیسه به واخه خبر وکړه ولې دا مسائل باید رامنستنش یو پنورو مسائل او باغه ډیر عمده مسائل چې دي په افغانستان کې د قانونیت د حاکمیت او ځنې نور مسائل خلکو د خېګونې په دې ارتباط باندې بحثونه باید وشي او دا نن چې دلته قوم جنگ کړي دی د سبا په لفشار باندې په بلزي کې جنگ دی وې دا مسائل باید نوي نو د دې د حل لپاره تاسو باید یو عام پروګرام تر لاس باندې ونیسئ چې اول خو د امنیت مسله ده چې په اکثر ځینو کې باید امنیت ټینګ وي د قانون حاکمیت باید عملي شي والیان ولسوالان د خلک باید دلته ډیر جدی کارو کې هم سره غلي کې نني او د خلکو ترمنځ د ملي وحدت مفکوره نورم تقویه کیو ځنې مشکلات وړي خبرې شي هغه نه وړي لوی خبرې جوړې نشي دا باجی صاحب اشاره وکړه لکه چې صاحب ول شي دغه مسائل چې د نن اوس به بحث کوو ول په دې باندې کاش کې نوې بحث شوی او په نورو مسائلو چې عمده مسائل او حیاتي مسائل دې په دې باندې باید بحث شوی خو بعد دې چې مسائل
رامسته کیږي ټلیفون خای بگیریم شنوندارم نوبت بدیم باشتین شنوندا چی میگن بله شنوندې عزیز بفرمایئ صاحب مهرباني وعليكم السلام
وزیر محمد بوتا خبر د پټي خبرونه
مهرباني صاحب
سلام
وعليكم السلام
اول دا خبرونه د ځوان باندې د خبرات نه غني د څنګه په زمانه کې د چیرې سن په ځان او هغه ته به ساده وي چې د تلور ته هغه ته به ساده وي چې د زر په ځان حالت دی هزاره وي علامه حدیث صاحب په خپل کتاب کې دا خبره لیکلې ده او کوشیان یا یوچی کوشیانیانو تقریبا ترمیزاد لنخ اویرین کی دیل اوان سال حاضر کازن دی او خزارگر او دی تنگیر دا سکتی آغاد
دا رو جانا دا تلیفون زید لک بدل کا بلی دا زید وزیر محمد خان زید لک بدل کا تلیفون دی قطع کی گی دا سوی آواز دی سم نرازی او زید لک بدل کا کدی تلیفون خوشی میرا بانی
دا چیرې خبر واورې
وسه وځه خبر دی مهرباني
ا انا ما دې څه خپل شرط کوم ځای کې دې صدا ویل چې به د څنګه سل په ځان هغه ته دې صدا ویل چې د تلور څو هغه ته دې چار صدا ویل چې اوسم دا ځای موجود دي چیرې چې بازار په ځان هغه ته دې هزاره ویل او یو چې یا کوچی کوشانیان تقریبا تر میلاد دمخه او بیا یې مصدی چې د افغانستان خاورې ته راغلي دي او دې چې د دې کشپړ سره سپار میلادي کې راغلي دي دغه د هزارې ورونو د دې د افغانستان خاورې ته اوس موږ هم د دې خاورې ملت دي هم د دې خاورې ملت دي اول خبره دا ده چې چیرې کلی د کلی د حالت اول د کلی د چراغا خط دي اته د ورکړ چې تر کومه ځای پورې کلی چراغا ولري دا په مخ کې کوم دغه څه او کوچانو چې یو کو نه ورکول چې یو څه ورکاو هغه د څه لپاره وو هغه پر دې باندې اړې باندې ورکاو بیا له هغه با چې کوم سلطانین د دې د کړي له کراګا بعد هغه چې دی هغه د حکومت کار د حکومت ځایدان د کوچانو ته ورګي ولې کوچي خو داسې نه دي نن دا غلې د کوچي پر پرتیکار نه تیری تاسو کی کرو چې ملالي څوک وو هغه یو خو ځاني او کوچي او د جلال آباد او د هغه مزار نن په بیوان کوته دا څنګه د دې کوچان نن دا پیدا شوی د کوچان د تاریخ او لوک پر دې خاورو باندې دی راځي دا د حکومت کار دی دا مور کار دی د کیانو ته خپل کاته ور ونی شي ډیر مننه
تشکر کور دی ودان سر او مننه سر
اول باید د کلی تر اجازه معلومه شي یا عمومي تر اجازه معلومه
کور دی ودان او دا مسله چې باندې چراغانی باید معلوم شي
تشکر بل یک تلفون دیګم
السلام علیکم آقای نظر و محترم الکوزای میمانان محترم شما را سلام
علیکم السلام آقای اختریسی
جناب محترم میخوام موضوع کلا حقوقی است و در قانون اساسی دست بازی داده بر دولت بر کارمندای دولت اما دولت به خاطر حفظ وحدت ملی باید هر چه زودتر در این موضوع اقدام بکنه هر قدر سلنگاری میکنه از دو طرف اتباع افغان کشته میشه پیشنهاد ما به این است که در فصل دوم قانون اساسی در حقوق و وجایب به اتباع آمده که ماده 22 است که هر نوع تبعیض و امتیاز بین اتباع افغانستان ممنوع است بنا بر اتباع افغانستان هم از زن و مرد در مقابل قانون حقوق مساوی دارند ایدال کسی را که امتیاز میده دولت این اشتباه خود دولت است به خاطر از اینکه اینا کل یک ملیت هستند یک قوم هستند زیر یک بیرق افغان اینا زندگی میکنند اگر امتیاز طلبی میشه بنا بر قوم دیگه خود ضعیف فکر میکنه یا برخلاف دولت باید قیام بکنه به خاطر اینکه حقوق زیر پا میشه در این ارتباط باید اینا باید امتیاز شکن امتیاز باید نتن در هر دو قوم کسی که حق بومی را داره از نگاه فقهی، کسی که شف میشه حق اولیت داره، بعد از او به کسی دیگه که از بیرون نه او حق دوم
برای داره میشه. اختری صاحب بخیر، در مخی خبریم دی آوردون کم تلیفونو نو کرل و دا کوچه صاحبم و دا عبدو صاحبم دوی دا خبری او کرلی وی دا قومونو ترمنز دوم رستونزه نشته، دا ستونزه دا حکومت او سیه دا مسئله لسیاسی شوی دا بدیت باز تاسی نظر سده چینه دا قوامو آقا دا خلکم تلیفونو نو کرل وی زاره و رونه و دا پختانه و کوچه اندوی سکم کم ستونزه نلرو خدا مسئله وی سیاست دا و سیاخ لمن ورطا و حل کیگی ستاسی نظر سده پدیت باز
در ارتباط همین بازم مادست اگر به قانون نزنیم به مرجع دیگه اگر مادست میزنیم به این معنی است که ما به یک طرف رجوع میکنیم و از اون طرف پشتیبانی میکنیم. حقوق قطبا مساوی